السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زهني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې بتاسته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زمینو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د فلسطین په اړه هم یو ریپورت لرو. خدای سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټه کې د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زوره د اورکړاتو کسان مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ نه سیاحت کېدلای. د طالبان د بارني چارو وزیر امیر خان متکی د روسي له ځانګړي استاد سره په لیدنې کې اور بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد له ټاکلو سره مخالفت ښودلې دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د ځان ښکار د مالي مرستو پیکیج به لاسلیک کړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زوره د ورک کړلسو کسانو مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ نه سیال کېدلای. اعظم نذیر تارر پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وزیر عطاالله تارر سره یو ځای یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا ستونزه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې روانه ده.
حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے
دا حکومت لخوا د دیستون زی د حلولو روانه مسئلہ ده. نو شای په بیړه یا د چا په خفغان یا په ټولنیز رسنیو د کړي خبري او آن د عدالت په حکم هم په یو ورځ نسیاله دلای. د دې لپاره اوس هم ډیر زیات کار کولو ته اړتیا ده. تارر زیاته کړه چې په دې مسله کې د دولتي ادارو د لاس لرلو دعوه په کلکه نسي ردېدلی، خو وی ویل چې په دې اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د په خبره په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شوی و چې په کې شاوخوا 2200 بېدرکو کسانو قضیې کې 2900 هواري کړي دي. خو د بېدرکه کړل شوو کسانو لپاره فعاله سازمانونه دا پلسکونه زره یادوي. دوی د خلکو د بدرقي تور د پاکستان په جاسوسي ادارو لګوي او داوا کوي چې ځینې ورک کسان په جدي نشتو کې وژل شوي هم دي. او فوج او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د ایران ولسمشر د پاکستان د ورځني سفر نن پای ته رسولي او د کراچي لالاري خپل هیواد ته ستون شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د درې ورځني سفر پر مهال ډاکټر سید ابراهیم رئیسی د اسلام آباد، لاهور او کراچي سفرونه وکړل. د بیان په خبره دواړو غاړو ګټورې خبرې وکړې. د تجارت، مواصلاتو، توانایي او د ولسي راشي درش په ګډون د دواړو خزم همکاریو د نورو چارو پر شکولو سلاح سول. د ابراهیم رئیسی د اپریل په 2 اسلام آباد ته رسیدلی او په هم هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاه بهاز شریف سره لیدلی ول. تر ملاقات وروسته ګډه خبرې غونډې ته د وینا پر مهال رئیسی ویلی ول چې له پاکستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ کچه 10 امریکایي ډالرو ته د رسولو موافقه کړې ده. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه پښین کې د عملیات پر مهال درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د فوج د اړیکو دفتر ایس پی آر پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د اپریل په 2 او 3 په منځنۍ شپه یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کړو عملیاتو کې یو وسلوال په ټپي حالت کې نیولی هم دی چې په داوای افغان وګړی دی. البته په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم دا ویلي چې وژل شوی او ټپي کس د کومې وسلوالې ډلې غړی دی. تر دې وړاندې هم چارواکو ویلي ول چې د اپریل په 2 پوز د پښین او کل عبدالله ترمنځ د سینځلي په غرونو کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلي ول. دوی دغه وسلوال د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان غړي بللي ول. او ټي ټي پي لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خپلواکو سرچینو هم د دواړو پیښو تصدیق لا نه دی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د روس له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې یو اربیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. متکی او زمیر کابلوف پرون په کابل کې سره لیدلی دي. د متکی په حواله د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په بورنیو بیان کې راغلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوختي او د دوی د راتلونکو ناستې په اړه به له کافي وضاحت وروسته خپل دریځ څرګند کړي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په لیږلو غور کوي چې وکولای شي د طالب چارواکو سره د نړۍ په غوښتنو مخامخ خبرې وکړي او د یو همغږي رول ولوبوي. د روس د ځانګړي استازي په حواله راغلي چې د افغانستان په اړه هر ډول ناسته کې باید د طالب چارواکو هر هوکړه واخیسته سي. هغه سپارښتنه کړې چې نړۍ باید د تماس لپاره د 2 میکانیزمونو پر ځای له طالب سره 2 میکانیزم په اساس اړیکې وپالي. اور سه خبردار چې د امریکا ولسمشر ویلي چې د ځان ښکار د مالی مرستو پیکیج به لاسلیک کړي. جو بایدن په بیان کې ویلي چې سبا څنګه بل د میستر ورسېږي نو دای به په لاسلیک کولو په قانون بدل کړي. امریکایي ولسته به په وینا وکړي چې دا رنګه هیواد پر روانونه کې یوکرین ته د وسلو او سازو سامان استول پیل کړي. د امریکا سینټ پرون د ځان ښکار د مالی مرستو پیکیج چې په کې یوکرین ته تر 70 ارب ډالر ورکول شامل دي منځوي ورکړه. تر دې وړاندې د اپریل په شلمه تر څو میاشتو سیاسي شخړو وروسته امریکا استازو جرګې هم دغه پیکیج منظور کړی وو. د سینټ اتیا غړو د بیلونو په حق او نولس په مخالفت کې رای ورکړي. په دې کې یو بیل یوکرین ته د 70 ارب ډالر ورکولو، دوم اسرائیل ته د 60 ارب ډالر ورکولو ده، او د 8.2 ارب ډالر دریم بیل په بحرای هند کې د کمیونست چین د مخنیوي، او څلورم هغه پر ټیک ټاک د ممکنه بندیز د روس ته کنګل سو شتمنیو یوکرین ته د انتقالولو او پر ایران د نو بندیزونو لګولو په اړه دي. د خبرونو پای
خبرین امد عبدالحی کاکر نا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باوري وزیر قانون اعظم نذیر تارڼ ویلي چې د لادرکه کسانو مسأله دومره پیچلې ده چې په یوه شپه کې نشي هواریدل.
دا ډیره شخ مثبته خبره دی چې دا دوه ملکونه په پس کې داسې یو خبره کړې دي چې موږ تجارتي هدف چې دی غزیاته وو، سیاسي معاملات هم به کښېنول کهو.
اوریدونکو تاسو په غږ کې واوریدل چې د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځنی سفر کړی دی. د پاکستان او ایران د اړیکو لپاره کارپوهانو له مشال ریډیو سره دغه خبرې کړې وي. په تورخم کې مزدوران او ماشومان ویلي چې د مزدورۍ په وخت په ذهني او بدني توګه زورول کیږي.
سرګټ او تانونه او دیم خبرو دا اړه او دیخوا او خوانې مراړه انځل لس کیلو شپاړس کیلو پورګوی وړو پلا.
او د کورمی دکاندارانو ځایي خلکو د بجلی د ادارې خلاف د اړتال اعلان کړی دی.
نر چو سره میټر مانم، نر چو سره کمرشنل مانم، نر چو سره بیل مانم، یو شهران چو سره نه مانم. ما والا کومې پیسې 110 سره روپیا که چمونه بیل کټیږي، بیل ما ته معاف نه کړی څه زویو چمونه بیل نه خالي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاسو اور ورسود خبرونی لمړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې د لادرکه کسانو موضوع یو سلبيات او د شوی د هم دي ته د جواب ورکول لپاره پرند دي هواد د قانون خبرونه اطلاعات وزیرانو په اسلام آباد کې ګډه خبري غونډه کړي. وزیر قانون اعظم نذیر تارڼ خبريالانو ته ویلي چې د لادرکه کسانو مسأله دومره پیچلې ده چې د په خبره په یوه شپه کې نشي هوارېدلې. البته نوموړي زیاته کړې چې وزیر اعظم شهباز شریف به په دې اړه ډېر سر کمیټي جوړ کړي. خو د بشري حقوقو فعالان د قانون وزیر له سرګندونو سره اتفاق نه کوي. دوی تور پوری کوي چې د پاکستان جاسوسي ادارو په لسګونو زره کسان روکړي دي، خو د قانون وزیر دا شمېر کم خبلي او ویلي دي چې د ادارو لاس لرل نشي ردېدلې. البته د بشري حقوقو فعالانو او د لادرکه کسانو خپلوانو کافی او کوټلي شواهد هم دي وړاندې کړي دي. په دې اړه تفصیل راشد خټک را کوي.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ ویلي دي چې حکومت د جبري لدرکه شو کسانو په موندلو کې سنجیده دی. خدایو پیچلې ستونزه ده او په یوه ورځ کې حل کېدل امکان نه لري. په 16 اپریل په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال د اول چې وزیر اعظم شهباز شریف د جبري لدرکه پلټنو هدایات ورکړي دي او په دې لړ کې به یوه کمیټي جوړیږي چې دغه پلټنې وکړي. د اول چې په یاده کمیټه کې به د پارلیمان نمائندګي هم وي. خو په اسلام آباد کې د جبري لدرکه شو کسانو د موندلو لپاره د 13 کلو رسې کار کوونکي ریټایر کرنل انعام الرحیم وایي چې داسې کمیټۍ او کمیشنونه پخوا هم جوړ شوي دي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړی. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی. یہ مسئلہ دراصل شروع ہوا پرویز مشرف،
دراصل پر جو سمر حکومتوں نے رگلی دی یو ہم پدے کے سنجیدہ نہ ہو. دا کیسا دا پرویز مشرف تا وقت نہ شروع ہوا جکہ چھ خاغا دا خلق و رکول و پالیسی اختیار کرے وا. دا خاغا پس جو سمر حکومتوں نے جو شور قدم مسلم لیگ و قدم عمران خان و دوی صرف وعدے وکلے کمیٹا یہ جوڑ کے خدا سنجا حل نشوا. او د افسوس خبره ده چې د عدالتونو رویه هم دغه سده. د نذیر تارڼ سره دا خبره هم سمه نه ده چې 9000 کیسونه حل شوي دي. څوک هم دا نه وایي چې څومره لدرکه شوي کسان موندل شوي
دي. یې بتایا جائے یې بتانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے.
د قانون وزیر په جبري لدرکیو کې د ریاستی ادارو لاس لرل هم رد نه کړل، وی ویل چې لدې کوم ثبوت نشته. د جبري له درکه شو خلکو د خپلوانو جوړ کړی تنظیم ډیفنس اف هیومن رایټس ان پبلک سرویس ټرست د خیبر پختونخوا کوارډینیټر آفتاب علي شاه وایي چې د حکومتونو د ودو باوجود په پاکستان کې د جبري له درکه شو خلکو شمیر هر کال زیاتیږي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
ججان دی یا سیاسی خلق دی کفرس کا غپ کی مخلص ہومی خود دا سی یو خفیہ لاسی دا سی یو پٹ لاستا چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په خو سیاسی خلقو باندې هم اثر انداز کیږي او په عدالت په کار روی باندې هم هغه اثر انداز کیږي او کم کمیشن چې جوړ دی دا هغه باندې هم اثر انداز کیږي او دا قسم کمیټیان چې دی په کمیټیان باندې هم دا غو اثر ډیر زیاتی او هغه کمیټیان خپل کار ته نه پریدي غوږ ګورو چې دې سکه خو مونږ به امید خساتو زمنګ خو مثبت سوچ یاره چې دی او خري زلت راوزی.
په سواد کې د پښتون زورنه غورزنګ یو مخکخ اتول جان وای چې په ملک کې تر ټولو زیات پښتانه او بلوس په جبري توګه لترک کیږي حکومت یې سم شمیر هم نه خي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
لکه زمنګ د پی ټی ایم بالا ملګری داسې دوه بوچت کړه لو پشپښ په وو وتا ته میاشتې بورکو ځینی ملګری زمنګ وسوم او ورکتی په دې کې ماته حکومت سنجیده نه ښکاری دا خود خالص د خلکو د سترګو تورولو د پاره داسې کوي. میسنګ پرسن په دې ملک کې ډیره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې څوک په یو نوم څوک په بل نوم. دلته چې کومه اجاره داری ریاستی ادارو ځان نه جوړه کړی ده بلکې زمنګ د پښتونخوا اسمبلی خو پکې دا حد هم کړی دی چې بیا ایک شبد نه ډاب سیل پاور قانون پاس کړه دی چې بغیر سر واران نه او دا هر ټیم باندې ته سړی اوچتولی شي اداري.
هم دغه شان په اسلام آباد کې د جبري له درکه شو خلکو په ډیرو مقدمو کې عدالت ته د وکیل په حیث پیش کېدونکي امل خان مندوخیل و چې حکومت ته سو وره د درکه شو خلکو فارستونه ورکل شوي دي خو هیڅ عملی ګام نه دی پورته شوی.
زما په خیال چې دا کوم د سرکار د وزارت قانون او لخوازه یا د وزیر اعظم لخوازه چې د درکو خلکو پاک لکم بیان جاری سو دي دا صرف او صرف پولیټیکل سټیټمنټ دی. نور په دغه باندې د عملي کار کولو هیڅ امکان هم نه لري بلکې په دوی په دا ښه باندې پوهېږي چې دا کار دغه خلک ورکړي چا دي او په کومو ټارچر سیلزو کې په کومو ځایونو کې دا خلک پراته دي. خو بیرته هم سرکار او دا حکومت ټول دومره بې بسه دی چې هغه دغه حق لا هیڅ کار نه دی کړی او نه مختم هیڅ امکان لري چې د بابا والا سنجیدګۍ اظهار وکړي.
د جبري له درکه د پروتون د پر په کال 2013 کې یو کمیشن جوړ شو او بیا د عدالت په حکم یو کمیټي هم جوړ شو. د دې سره سره په مختلفو عدالتونو کې د ورکشاپ کسانو د منډل د پر مقدمه هم شوې دي خو دا ستونزه تر اوسه حل شوې نه ده. د اسلام آباد های کورټ یو دوه کسیزه بینچ به هم په 15 اپریل دغه سیوی مقدمه چې 15 کاله پخوا ثبت شوی و اوریدنه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور د ایران لسمشر د پاکستان درې وسنی سفر نن پای تر سولی نو موړی په دې سفر کې د پاکستان د درې خارونو سفرونه وکړه. لل چارواکو سره دوړخیزه چارو باندې خبري هم کړې دي. دا سفر تر هغه وروسته وکړ نو موړی وکړ چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو تعلقات لاندې کچې ته رسیدلي وو. نور حال په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان راکوي.
چې د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی د درې ورځنی سفر پاکستان ته د غیرستا نن سهار د کراچۍ څخه خپل وطن ته واپس تللی دی او د بهرنیو چارو وزارت په خپل باندې د ایران د ولسمشر د سفر د پای یو خبر کې دا ویلی دی او هوایی میدان ته د رخصتۍ په وخت د سند اعلی وزیرو او گورنر هم الته ورغلی او 13 ورځ چې کله دی لاهور ته تللی و اول او په لاهور نه بیا وروسته کراچۍ ته تللی و. په لاهور کې د علامه اقبال مزار ته ورغلی و وروسته بیا د پنجاب اعلی وزیر سره او گورنر سره غونډم کړې وې. بیا ما ځیګر شاوخوا دی کراچۍ ته ورغلی و او کراچۍ کې د پاکستان د بهاني محمد علی جناح هلته هغه قبر ته هم ورغلی و مزار ته هم ورغلی و او د سن علا وزیر او گورنر سره هم لیدلی او هغه په احساس کې ملمستیا هم کړې و. نو بارت دا غد روزنه سفر اوس بشپړ شوه دی او هغه د پاکستان نه واپس خپل هیواد ته ستون شوه دی.
طاهر خان صاحب دی کې ډیره مهمه یعنی خبري خو همشه د غسی چې پلاوی راسي یا یو مشر راسي نو رسمن چې دوی کوم بیانونه جاری کوي هغه کې خو ډیر دغه وی د پاکستان دغه کوم درې ورځې سفر دی د داسې مهمه نقطه کومه یوه ده چې هغه کې سړی وایي چې په تعلقاتو کې ډېر پرمختګ راغلی دی، کومه مهمه خبرې دي؟
زما نظر دا دی چې ټولو نه مهم دغه سفر وو، په داسې حال کې چې په جنوري کې ایران پاکستان کې په بلوچستان د پاکستان بلوچستان کې په یو مرکز باندې حمله وکړه او رسمن هغه بیا د اعلان وکړ. ماضي کې ځینې پېښې شوې خو هغه به اکثر خاموش پاتې شوې، نو بیا به هغه تعلقاتو باندې به یو منفي اثر هغه رنګ نه کېده. او لیکن ایران چې کله اعلان وکړ نو پاکستان ورته هم بیا جواب وویل، پاکستان بیا حمله وکړه سیستان بلوچستان کې، دواړو غاړو ویلو چې د دې وسلوال مخالفین دوی په نخه کړی دي. البته دواړو غاړو بیا دا ویلو چې په هغې کې عام خلک وژلي شوي وو، ماشومان پکې وو، نو دغې سره تعلقاتو کې ډېر زیات یو اثر پې شوی وو. خو بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغی او اوس پکې ولسمشر راغی، نو یو خو د دغه تعلقاتو نارمل حالت ته راتلل مهم دي. او دویم دا چې پاکستان خو د خپل ته معلومه ده چې امریکا سره تعلقات، بیا عرب ملکونو سره په ځانګړې توګه سعودي عرب سره، نو د دې ایران د سفر د ولسمشر نه وړاندې د سعودي عرب یو پلاوی راغلی و، خارجه وزیر مشري کوله، ځینې وزیران پکې وو. بیا د هغې نه څو ورځې وړاندې د 23 مارچ باندې د سعودي عرب دفاع وزیر راغلی و، او د دې پل پلاوی چې ما ذکر وکړ دینه پس بیا نائب د دفاع وزیر راغلی و. نو پاکستان لپاره یو مشکل دا هم دی چې څنګه هغه بیلنس، ځکه سعودي عرب او د ایران تعلقات خو هم یو سابقه ده، نو دغه هم یو تاثر چې پاکستان هغه بیلنس ساتلو لپاره د ایران ولسمشر سفر وکړ.
تاسو واوریدل چې د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځنی سفر نن پای ته رسولی. ابراهیم رئیسی د اپریل په 22 نیټه په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی او هم هغه ورځ د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړی و. تر لیدنې وروسته رئیسی ویلي چې له پاکستان سره د وړخیزه تجارت 10 اربه امریکایي ډالر ته د رسولو موافقه کړې ده. د دې سبې بلوس ملت پالا ګوندونه یعنی د بلوچستان ملت پالا ګوندونه د ایرانی ولسمشر او پاکستانی چارواکو موافقې ته څنګه ګوري؟ د پښتون اعظم همکار شاهین بنیری د بلوچستان نېشنل ګوند له یو مخکښ سنا بلوچ نه کړی ده.
ایران چې دی بالخصوص پاکستان سره 1000 کیلومتر نه زیات تقریبا بارډر چې دی سند شیر کوي یا د بلوچستان سره شیر کوي. او بلوچستان چې دی ډېر سیاسي والا کې ډېر ادم استحکام شکار دي، معاشي اعتبار باندې هم ډېر مصیبتونه مشکلونه دلته را روان دي. خو زما خیال دا ډېر شخ مثبت خبره دي چې دا دوه ملکونه په پس کې مابین کې داسې یو خبره کړې دي چې موږ تجارتي هم هدف چې دی هغه زیاته وو، سیاسي معاملات هم به کښېنول کوو. لیکن دې کې یو شی ډېر زیات ضروري دی چې ولې دا ملکو کې چې دی خلک چې آباد دي، دا یو چې سټیک هولډر دی، هغه کې بلوس هم ډېر غټ سټیک هولډر دی، د بارډر باندې ناست دي، دا میټینګو کې دا مجلسو کې چې دی دا یو کمی محسوس کیږي چې دا فیصله چې کیږي هغه کې مشته نه دی معلوم چې دا څه کومه فیصله دي چې اجموج باندې یو شی مثبت اثر راوړي. یا خدا نه خاصه د دې داسې فیصلې دي چې غي وجنا زموش په سیاسي سماجی معاشرتي او معاشي زندگی باندې اثر لاسي. نو د دې ضرورت دا و چې دا دومره چې دا میمورندم اف انډرستانډینګ دی چې دا موافقت د یاداشت وي هغه چې د دستخط کړی دی، د دې ش مختبایده دا شیان چې دی د ریجنل اسمبلی کې یا د خلک سره یا د سټیک هولډر سره د پولیټیکل پارټیز مشرات سره باید شیر کولو. لیکن دا شیر نه دی سوي دي، لیکن ذاتی طور دا دی چې دا یو ډیر ښه خبر دی چې په ملکو میاس کې چدي کشیدګي چې صورتحال دی هغه ختم سي او یو برادران تعلق دی چې هغه مختل ارسي.
جی تاسو جی د بلوچستان ذکر کو، دا غي د بدحالې ذکر مو کو، او دغه طبيعت د بلوچستان ذکر چې راځي نو دا د وسلوالو ډلو ذکر هم مخې ته راځي. او په یک یو جیش العدل ډله هم دا د شانتي تحریک طالبان پاکستان دي، او دا اکثر د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو کې مسله جوړي، ستونزې جوړي. د دې ډلو په موجودګۍ کې، د دې د حل زلو په موجودګۍ کې بیا د تعلقات یا د اړیکې مخکې تللی شي کنه؟
خبره دا سدي چې دا ډله چې کوي دلته دی په دا علاقې کې، مثلا دغه دا سل کال دی یو نیم سل کال دی دا علاقې کې چې دی معاشي معاشرتي سیاسي چې پالیسیان دي، د دېغه آوټکم دي، د دېغه نتیجه دي چې پالیسیان بدل سي، دا دلان چې هم د دېغه طریقه کار حکومت عملی بدل سي. اگر دا دلان غي یو سیاسي مطالبه دي باید چې دی د ملک د کښېنی دا زموږ خلګ دي. زه دا خبره کوم چې یقینا تشدد وایلنس په جنگ باندې چې دی یو قوم هم مخته نزي، لیکن اگر داسې یو اجتماعي د دې پمیانس کې د پاکستان ایران سمیانس کې د افغانستان پمیانس کې یو نېشنل ډایالوګ ریجنل ډایالوګ کېږي هغه کې چې ټول سټیک هولډرز دی پولیټیکل پارټیز دی سیول سوسایټیز دی انټیلیجنسیا دی خلګ دی چې هغه پوهیږي د علاقې په سیاسی سفارتی معاشی معاشرتی مسائل باندې دوی چې کښېني زما خیال د دې غم یو لار به ان شاء الله کېدل سي چې دوی وباسي او زما خیال چې اگر داسې چې پالیسی انټرنیشنلی ستا چې دلته ډی سټیبلایزیشن راوړي او د غوندو ته یا دلته دوی کومک کوي هغه باندې هم کېدل سي خبر مختولاړي سي او دا سلسله چې دی ختم سي باید چې ختم سي
دګی چې د امریکا ډېر غټ فیکٹر دی امریکا په ایران باندې بندیزونه لګولې دي او د پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم د ګیس پایپ لاین منصوبه دا هم نیمګړې پرته ده په نه حال کې دی وی چې لس بلیون ډالر ته به کاروبار رسو نو په دومره چیلنجونو کې دا خوب چې کوم دی د دې رشتہ کې دوه سمره امکان نشته
خبر دا څه دی چې دلته څه کاسمیټک اناونسمنت دی د دې وی نمایشي دا اعلانونه
جی
صحیح اعلانونه دي چې هغه شاید کنکریټ لیول باندې د دې باندې عمل درآمد موسی هغه اعلانونه دوی پبلک نه دي کړی دي په میډیا باندې په خبر باندې په ویب سټس باندې نه راغلي دي امریکا خو دا دي چې امریکا د علاقې کې په لې چې پاکستان خو دا سکاله کېږي پاکستان تقریبا امریکا سره تعلقات بیا سمسوي دي او دا حقیقت دي چې لس بلین ډالر چې دوی وایي چې دا تجارت مجموخ تورو دا ممکن نه دی چې هغه وخت پورې ایران خپل پولیټیکل انټرنیشنل چې دی حالات برابر نه دي سوي دي
او ریډونکو مشال ریډیو تاسو ورې د سنا بلوچ چې د په بلوچستان کې د امنیتی او د سیاسي چارو په هده هغه مرکا تاسو اوریدل ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د کورمی دکاندارانو او دغه سی بیا په اورګزو کې تاجرانو ځای خلکو د بجلی د ادارې خلاف د ارتال دړکا ورکړې ده د تر هغه وروسته د چلتي رسوروز رهیسي د وابډا چارواکو د یو شمېر دوکانونو بجلی بند کړې وابډا دریس لري چې خلک باید میټرې ولګوي په دې اړه نور تفصیل ممتاز بنگش راکوي
د خیبر پختونخوا اورګزو ضلع سوداګری تنظیمونو او ځایي خلکو د وابډا یا د برېښنا ادارې په ضد د دوکانونو تړلو او د احتجاج ګواښ کړی د اړوند محکمې چارواکو د یاد ضلع یو شمېر سیمو کې د دوکانونو بجلی قطع کړې او ویلې دي چې د بجلی میټرې لګولو پرته به دوکانونو ته د بجلی استعمالولو اجازه ورنکړي په اړه د اپریل په 23مه د یاد ضلع په مشتونو سیمه کې د سوداګری تنظیمونو او د ځایي خلکو یو جرګه وشوه جرګې ته په خپل وینا کې د مشتو بازار تاجرانو د اتحادیې مشرتابه حیات خان وویل د ورګزو په بازارونو کې سوداګری هلې ځلې په دومره لوړه کچه نه ترسره کیږي چې دوکانداران د بجلی کمرشل یا سوداګری میټرې ولګوي دوی ګواښ کړی کچېرې د وابډا چارواکي خپل پریکړه بیرته وانخلي نو د ټولو بازارونو دوکانداران به دوکانونه وتړي او احتجاج به پیل کړي مدني فعال نجیب اورګزی وویل اورګزو کې یو تن هم د بجلی میټر لګولو یا بل ورکولو ته تیار نه دی ځکه چې یاد محکمې ته حکومت پیسې ورکوي او د دوی سره د انزمام پر وخت لوس شوی چې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي د بجلی بلونه نه ورکوي
د بجلی ر چوت اسوال بالکل نکوم د بجلی ر دور اسوال نه چوت نه کوم غره نر چو سره میټر مانم نر چو سره کمرشنل مانم نر چو سره بیل مانم یو شهرن چو سره نه مانم ما ولا کومې پیسې 110 روپیا که چې مونه بیل کټیږي بیل ما ته معاف نه کړي څه زویو سامان بیل نه خالي
جرګه کې یادې ضلع نه د صوبای اسمبلی غړي اورنګزیب هم ګډون وکړ د پخپل وینا کې ویل چې یاد محکمې د قانون پر ضد ګام پورته کړي یاد ستونزې د ټولو قبایلي ضلعو شریکه ده او رګزو کې کاروباري مرکزونه شتون نه لري باید د بجلی محکمې هم وړو دوکاندارانو ته د بجلی لګولو اجازه ورکړي په اړه مو یاد سلې کې د وابډا یو چرواکي رحمت الله سره خبرې وشوي نو د اپریل په 23مه مشارې ډو ته وویل دوی ته د مرکز نه امر شوی چې څوک هم سوداګری مقصد لپاره بجلی استعمالوي نو باید د بجلی میټر ته ورته ولګي
بغیر کورونو نه علاوه جون 24 پورې کورونو بجلی چې په لحال سبسیډایز غږی این علاوه هر قسمه استعمال کا منټ بجلی جام په میټر به یو بل به جمع کیږي چې نه نه به کمرشل شو ټو بل دی بوغه دا پر او پټی دا پر ایسو کې استعمال ای دا کا سه پمپ پہ بل انډستری واسه اور ازو کې څه دا سنشت دا کلمین دی او خپل بجلی دا بل جمع کوي
13 ونی اړوند محکمې د انجړو فیروسیل هډکوارټر چوک کډه بازار کوریز سانګړه مشتی میلا انخیل او د ځینې نورو بازارونو بجلی قطع کړي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلایسی دلتون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
د شمالي وزیرستان سوداګر ګیلمندی چې په غلام خان بندر د دوی او عامو خلکو تګ راتګ باندې چې لوجه دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې په غلام خان بندر د سهولتونو د نشتوالي په نتیجه کې کاروبارونه هم اغېزمن شوي او دغه سي مالونه یې په پوله پښتو کې له رکاوټونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر باندې د ستونزو په وجه کاروبار اغېزمن شوی دی. دوی وایي چې خلک تګ راتګ نشي کولی چې په وجه تاجران او عام خلک د ستونزو سره مخ دي. تر اوسه نه هم د ویزې پاسپورت لپاره د غلطه سره بندوبست شوی او نه په انټری یا اجازتنامه تګ راتګ کیږي. تاجران وایي چې بندر ته چې د مالونو ډک ګاډي داخل شي نو د تلاشۍ عملې د کمی او سهولتونو د نشوالي په وجه د ځنډ ښکار وي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو اتحادیه مشر حجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په بندر کې تاجرانو ته هغه سهولتونه لا نشته کم چې د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته لازم دي. د ګاډو تلاشۍ او کلیئر کولو لپاره باید عمله زیاته شي. دا خلکو او تاجرانو تګ راتګ لپاره سلار جوړا شي.
کین یو دا ترانزیت بارډر دا راشپ بند یو تا دوی دوی درې درې ورځې گاډي پلاینې شوی لوړ وی مهرباني دا وشي چې دا سکین ډبل شیس بل اوت کین دې شي د پورا دا چار شای په شمالي میجه یو ورې په بارډر شي چیکینګ وشي بل ورې سکین وشي بل ورې درام ور بیا کاشتما مالا چیک کوي د سب دې مولینا غونټه باکیږي چیکینګ دا کو چیکینګ باندې میجه تراز نشتا خو دام را چیک افغانستان
د تاجرانو اتحادیه یو بل مشر قمر زمان میسود وایي چې د غلطه تاجران او عام خلک چې دواړه لوري په رشتو کې تړلي تګ راتګ نشي کولی. تر اوسه په بندر باندې نه کم د ویزې سره بندوبست شوی او نه سبل متبادل شته. په بندر د سہولتونه زیات کړي د سیمه اقتصاد د دې بندر سره تړلې
چې کومه یو مین مسله ده. پر په وجه باندې تجارت باندې ډیر بد اثر دی. هغه د تاګ رو تاګ مسله ده چونکی دولت ویزا سیستم نشته. مشته مخشه فسیلیټیشن ګډین رو کړی وی هغه چې ایکسپایر شول د بورا مې نه ختم کړل. دا مسلې دي د تجارتونو پر ویل چې تجارت پورا تاګ رو تاګ ضروری دی. امید نشي کولای چې افغانستان ته لور شي او واپس راشي. پر چې نو ویزا سیستم شته نو نه مشته. هغه اجازت ورکوي د حکم بالا نه دغه درخواست دی چې د تاګ رو تاګ یو داسې سیستم برابر کړو چې میر افغانستان ته تلای شي او رتلای شي.
د تاجرانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل خپلانامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې تجارت کې غیر ضروري خنډونه دي اسانی جوړې دلی شي. د چیکینګ یا تلاشۍ ملاکه زیاته شي او د عامو خلکو او تاجرانو تګ راتګ لپاره تر څو چې ویزې لګولو بندوبست نه وي شوی د خلکو کامی شناختی کارډ وکراول شي نو ډېرې ستونزې کمېدلې شي. نوموړي وویل چې د غلطه د انتظامیه د بندر انتظام چلونکو کسټم او نورو ادارو په دې اړه خبرې هم روانې دي. هڅه کیږي چې تجارت کې اسانتیاوې زیاتې شي او د دواړو لوري تګ راتګ لپاره هم اسانه قانوني لار جوړه شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ګڼلې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے اور دن کو مشال ریڈیو تاثر اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
Thank you.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلی چې په زور د ورکړل سو کسانو مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ نصیحت کېدلای. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعات الله وزیر عطاالله تارڑ سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا ستونزه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې روانه ده. د ایران ولسمشر د پاکستان درې ورځنی سفر نن پای ته ورسولی او د کراچۍ له لارې خپل هیواد ته ستون شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استوډي بیان کې ویلي چې د درې ورځنی سفر پر مهال ډاکټر سید ابراهیم رئیسی د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ سفر نه وکړل. د بیان په خبره دواړو غاړو ګټورې خبرې وکړې او د تجارت، مواصلاتو، توانایي او دولسي راشدش په ګډون د دوه اړخیزه همکاریو د نورو چارو په ښه کولو سلا شول. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه پښین کې د عملیات پر مهال درې مشکوک وسلوال وجري دي. د فوج د اړیکو دفتر اس پی آر پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د اپریل 28 او 29 په منځنۍ شپه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کړیو عملیاتو کې یو وسلوال په ټپي حالت کې نیولی هم دی چې په دوای افغان وګړي دي. البته په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی، نه هم دا ویلي چې وژل شوی او ټپي شوی کس د کومې وسلوالې ډلې غړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متکی د روسیې له ځانګړي استازي سره په لیدنې کې ور بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنو سره مخالفت ښودلی. متکی او زمیر کابلو پرون په کابل کې سره لیدلي ول. د امریکا ولسمشر ویلي چې د ځان ښکار د مالي مرستو پیکیج به لاسلیک کړي. جو بایډن په بیان کې ویلي چې سبا څنګه بل د میز ته ورسېږي نو دی به یې په لاسلیکولو په قانون بدل کړي او امریکایي ولس ته به وینا وکړي چې دارنګه هیواد یې پروانونی کې یوکرین ته د وسلو او سازو سامان استول پیل کړي. د امریکا سینټ پرون د ځان ښکار د مالي مرستو پیکیج چې پکې یوکرین ته تر 60 ارب ډالر ورکول هم شامل دي منظوري ورکړه.
لن خبرونه د عبدالحی کاکر ناورې د لوریدونکو ورسو وست یو ریپورت طرف ته د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري مسؤل د فرانسې د بهرنیو چارو د پخانی وزیر په مشرۍ د یو حقیقت موندونکو ګروپ له ریپورت هرکلی کړی دی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بے پریتوب یې تایید کړی دی. د اسرایلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ځینو غړو ممکنه د حماس د اکتوبر 8 په برید کې برخه اغستې و. نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو چې بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلوونکي کیو متحد پتو گراو
گرزنی.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترګر سازمان غنی د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیل د حماس د لمندړولو لپاره په غزې ترنګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دم روان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وستوالو سره مرسته کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غاڼو تمویلونکو بلې مرستي وزندولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبه پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پریتوب تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څیر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پریکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کرکیچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټری انټرنیشنل ویلي چې طالبان وستربلې په افغان ښځو جنکو محدودیتونه لګوي. دغه بنسټ په یو ریپورت کې چې نن یې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات ورکړي دي. نور حال د سفی الله ستانگزین اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجې او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او دریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په ترخم کې د مستوري کوونکو کم عمره ماشومان شمیر زیات شوی دی. د ماشومان پر مشال ریډیو ته ویلي چې د مستوري په وخت به ذهني او بدني توګه زورول کیږي. دوی تور پورې کوي چې وخت نا وخت ورباندې د جنسي تیری هسي هم شوی دی. د محل په ترخم کې شاوخوا 200 ماشومان مهنت مستوري کوي. د ماشومان د حقوقو فعالان په حکومت غږ کوي چې د ماشومان حقونه دی خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
ډېر ستړي سر لا راپاسېږو، سر راپاسېدلی نه شو، ستړي نو.
دا افغان ماشوم 15 کلن طیب خان دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه په خپلو اوږو باندې درانه کاچاکي مالونه وړي راوړي او دواړو خواو ته جسماني او ذهني تشدد سره مخ کیږي او ځینې وختونو کې پرې د جنسي تیری هسې هم شوی.
تاسګان دې سرګټ او تانو نو دې خبرو دا اړه دې خوا او خوا نمراړه 15 کیلو 14 کیلو پوګوی وړه پلا واخوا طالبان کې دې خوا ملشه او دم کې والته لختو باندې خلکو نه پریدي پس بچا منه کوم دې را ده
څو مشومان پیو دې رکه
15 شپګا او تا او دې خلک غلط نظر باندې ته ګوري غلط کار سره وکي بس دې ورانه ور سره بس ټولو والا بس جنکو تا والا کانو تا لس یو لس کال داسې دا جنکین دي غټیم دي وړیم پکې دي شپګونه پر استاته و تختیدلم غلط نظر باندې راکتل.
یو اندازې مطابق دا محل په تورخم کې څه باندې 200 افغان ماشومان، هلکان او جنکۍ په سختو مزدوریو بوخت دي. په تورخم کې ځینې نورو افغان ماشومان هم راسره خپل احساسات شریک کړل.
الیاس مونږه سیګرټ هغې مخه راوړو، نور ځای به خبره وړو، سبق ویو، سکول نه لاړ شو. درې ورونه یو، یوه خویند کله یو نیم زر شي او کله دوه زر شي.
او د روپو باندې څه کړی؟ بیا
تاسو پوګه پلار بیا دغه په اخلي دوړو دا په اخلي.
عظیم آیا چین لسواری افغانستان کې عمر کومه 14 کاله دی، بس یا 15 کیلو یا 40 کیلو وزن را په بوره را په شا کړل تا پاسه مو تا کو نه بس کړه درې میاشې بعد کوته زو چلور نه پاري وته زر په نی ولا دی دومره دومره ډیستر کا منه واله مخه دا وسنګ یو غټ یو وړه د ماسکارو اړ طالبان بچي و نو کور کې سر فرس وخت نه چ کور وسه مونږ چې کله بوره مونږ کیږي سه وای کنا ټول ډریوران را خواره شي را پسي بس مونږ ناسی به دوخ پر کی سره خان دی اورا ګور یو بلته بس یو نیم غو چ بوره بوري والا سره مونته مونږ بوره دای لکی دره سر مونته مونږ نګدو ا ټولم مونږ ته غلط نظر خود کا
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې فعال عمران ټکر وای چې په کار ده دواړه هوادونه د دغه ماشومانو د ژغورلو بندوبست وکړي او نړیواله ټولنه هم ورته پام وکړه
هغه واکدارانو ته مونږه مطالبه کوو هغوی ده چې ستاسو ذمهواري جوړیږي چې د دې ماشومانو تحفظ چې دی دا یقیني کې که دا پولې هغه غاړه دي او که دې غاړه دي دا د دواړو ذمه داری جوړیږي او که په دې کې بین الاقوامي ډړې ده نو د هغې هم ذمهواري جوړیږي او د مقامي ټولنې هم ذمهواري جوړیږي
په تورخم کې د خیبر یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان اړخته هر اداره د خپلو قوانینو لاندې کار کوي او د دغو ادارو په کارکوونکو او امنیتي ځواکونو باندې د ماشومانو د وهلو ټکولو او جنسي تیری تورونه ناسم دي او د پاکستان سرحدي ځواکونو څو وارې د طالبانو حکومت چارواکو تا ویلی چې دا ماشومان کنټرول کړي په پیښور کې د طالبانو حکومت تر واک لاندې افغان کنسلګری کې موجود یو زموار تن شاهد الله مشال ریډیو ته یوازې دومره ویل چې دا موضوع به خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي د ماشومانو د حقونو فعالان وای افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لوزنامه CRC 1990 کې لاسلیک کړی او دې لاندې دا دواړه هیوادونه هم د دې پابند دي چې د ماشومانو سماجي تحفظ او مرستو لپاره به قانون سازي کوي او هر ډول تشدد نه به ژغوري او په دې لړ کې به نه یوازې په ولس کې پوهه پیدا کوي بلکې پالیسۍ به هم ورته جوړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال لیډیو دا اوریدونکو ورزوسته بل رپورت طرف ته په پاکستان کې بدرستیو کې گرانی سوچند زیات شوه ده په داسې مهال مزدورانو دیاړی مار وای چې د بجلی او ګیس نرخونه زیات شوه دي د ماشومانو د کور خرچې هم زیات شوه دي خو مزدوري نه زیات کی دوی وای د پخا په نسبت یو اسکار زیات شوه دي او دیاړی نه سیوا کیږي زمو خبریال شانواز ترگزی د پیښور په ورسګ روډ زنو مزدورانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلې
روڑا مسالے بس کلے بھی کلے نہیں ہفتہ کے دوارا سے کار ہم کو دریم کو کلے بدیاڑے لے جو کلے گلکارے لے جو کلے سلے جو کلے سلے جو
او مزدوری دے سودا
مزدوری بس زرم والے دولت سم والے ورتا مشال جام خلق کو تکڑے چہرا دے مزدور دی اڑی دا کو ہو چکار وشے دا مو کھے جوڑیا چتا وقت ایم کھے جوار سکو ماں اس پاس صدا رو ہوئی چھے چھے پا دے کم ناگا لے چھے سارا لوگا بھی بڑا نشتا ہے پرنو ناسی بڑا نشتا میں اس کا دوادر راز جمڈا کے کہ خوب اسو یو بسو پیو کنینو بس ناس پوری داگا سے حل
دا طارق خان پشان پی خور کے زیادر مزدوران وائی خوراکی شیان خلق بیر اردانه شوی البته توی وای دوایانی د سکول خرڅونه د بجلی بیلونه او د نورو شیانو د قیمتونو زیاتې دو سر پریشان دي دوی وای د خوراک د پاره چې کومه پیسې بچت کی هغه ته کله په دوایانو او کله په بیلونو کې خرچ شي ګل نظر هم په خور پیر بالا کې د یو کور زنی ودانی پټه کنه ولې د دب خبره تیر وختونه کې ورته د شلو نه زیات تنان پر روزګار خو نن وختونه ورته تر څلور پورې الکټ په مزدوري اختدي او نور رخصت کړي
مخکې به کم از کم پنځه شپاړس کار و حیات آباد کې لیږې کې اوس درې دي که څلور کار دي
او مزدوري ستاسو سیوا شوې ده که
نه 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 مزدوري خو ټایم تا ټایم مخکته را پروځي وي دام ګران دی او دام ګران دی او داسې خبره ده چې
دا اوس چې کوم کار په دې کور کې تا را نیولی دی دا چې تا دوه کاله مخکې کو نو سو روپۍ به دې اغېستې اوس سو روپۍ
دوه کاله مخکې به دې نه مونږ 75,000 روپۍ اغېستې خلیان به پې روانو اوس دا چې کوم دی مونږ یو نیم لک روپۍ کې کو زمونږ پلیر نه چلي هر یو شی دونه ګران دی
مزدورانو د نړیوال سازمان ILO د ویبپاڼې تر مخې په 2021 او 2022 کې 15,00,000 خلک بېروزګاره شوي دوی لیکلي د کرونا وبا نه وروسته د 2023 کال پورې 55,00,000 خلک بېروزګاره او یا بې مزدوره شوي وو د دوی رپورټ ښایي پاکستان په 2023 کې ځینې ګامونه پورته کړي چې امکانات دي چې په 2024 کال کې به ځینې خلک واپس روزګار او مزدورو ته ورشي او د بېروزګارۍ شرح به ډېره لږه خورا ټیټه به ضرور شي. امتیاز خان هم د ودانیو جوړولو مستری دی، هغه مشال ریډیو ته وویل داسې هم ډېر ځوانان دوی له ورځي چې هغوی په نیمو پیسو د ټولې ورځې مزدورۍ ته تیار دي.
رښتیا خبرو کوم بجلی کټ کړی ده خو د مجبورۍ نه بیوله کړو چې ماشې ډېر زیات دي او ګرمي ده، بلکې 4000 یې کا 4500 یې کله پکې 6000 تم دار شي
وړي د کټ کړو
دا بل دا مجبورۍ ده چې بل داخلو نه شو
دا مزدوري
څو ته دا کې دا هفته کار ته دونو کې دا هفته ته مطلب زیات زیات 8000 روپیا هفته والی پدې کې بیا هفته کې موږ یو ټوله یو سو یو د لوګړو لټه یو سو بیا ماته ګړې یو سو او بیا چې بل شي د ماشومان سکول نو فیسو خو پاتې شو پکې ماشومان هم سکول نه وکړه
کار خو هم زیات شوی کار کم شوی
کا خو به خښته نه چې په خدای خلک شو کو د ناستې خلک غته ناستې او کیږي شو کې په لارو کې دم شو کې په دکانونو اندر وي او په دکان اندر وي او په کورن اندر چا پی وي
نور اسلام هم پور سره کروڑ خپل کور کې زینې تنان لګیا کړی چې سنگ مرمر او زینو پکې بجلی جوړولې هغه وویل ګرانی ډېره سیوا شوي او د مزدورانو معاشي حالت یې ډېر ځپلې
دا یو محمد خان موږ سره معذور هم دی کور کې وسه ډېر ماشومان دي نو هغه رالی دی 800 روپۍ زما مزدوري ده او 600 روپۍ رانه ډاکټر واغستلې په دې 200 روپۍ به زه کور څنګه چلوم غریب
چې د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF پاکستان ته قرضه ورکوله نو د هغوی شرط دا و چې ولس او پیداواری کمپنیانو ته د په ټیکسونو کرایه ختم شي، ارزانه ورکیدونکي شیان لکه د کروندو دپاره به چې ورکېدل هغه هم ختم شي او په خوراکي او غیر خوراکي شیانو باندې ټیکسونه سیوا شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو د امریکا د ولسی مالی مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو د یو این ډی پی ادارې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان ټانک ډیره اسماعیل خان خیبر چارسدی او نوخار ځوانانو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي تعلیمي بورډ سره په ګډه د انټرنیټي هنرونو د روزنې پروژه اعلان کړې ده. دا کومې پروژې دي او له دې به قبایلي ځوانان څنګه ګټه ترلاسه کولی شي په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیمي بورډ د امریکا او ملګرو ملتونو په مالی مرسته د هغې صوبې د وو ضلعو د زده کوونکو لپاره د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې د پروګرام اعلان کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپریل پر شلمه دغه ډیجیټل او انټرنیټي روزنیز پروژې سیمه ییز مشر کشور خان وویل چې د چارسدې، نوخار، خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان او ټانک او ډیر اسماعیل خان لپاره په دغه روزنیز پروګرام کې د داخلي وروستۍ نیټه د اپریل 26 ده. د نوموړي په خبره په دې پروګرام کې باید یو شمیر هنرونو زده کړې ورکول کیږي.
دې کې سر چې کوم شارټ کورس دی دا پینځه سره کورس دی او درې غنټې چې کوم دا په ډیلی سیشن دی کې کورس دی کوم سر شارټ کورس کې شپږ کورس دی. دې کې یو دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی، ای کامرس دی، گرافک ڈیزائننگ دے، ویڈیو ایڈیٹنگ دے، بیسک ورڈ پریس دے، بلاگنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ دے. تم سٹوڈنٹ میں سر انرول شی دے میں سر داخلہ کی دنگا کہ تم ایم او یو سائن دی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سر لائک پشاور کے زمین دا جی سی ٹی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی تم تے کوارٹر باندھ دے تم گئے ایم او یو سائن تا انشاءاللہ ایم تا بہت کی ویل ایک پیپر لے کا کی
د کشور خان په خبره د پیندل سو ورو د کورس لپاره با په اونای کی شپګ او د اوګت محل کورس لپاره په اونۍ کې 15 ورځې لازمی حاضری ضروری وي. د نوموړي په خبره په دې روزنیز پروګرام کې یوازې په یادو شو ځلو کې میشته هغه نجونی، هلکان او نرخزیان برخه اخیستی شي چې عمرونه یې د 13 تر 15 کالو پورې وي. د لنډمهاله کورس لپاره 12 ټولګي او د اوږدمهاله کورس لپاره د 14 ټولګي نه فارغ زده کوونکي درخواستونه ورکولی شي. په دې پروګرام کې د نجونو لپاره 50% برخه ځانګړې شوې. بلخوا د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره د دې روزنیز پروګرام سیمه ییز مشر جازش وهاب د اپریل پر شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا روزنیز پروګرام به د ډیر اسماعیل خان په ګورنمنټ کالج منیجمنټ ساينسز، د خدو ګورنمنټ ډیګري کالج او د هلکانو لپاره په ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز کې کیږي.
دا اوس په د ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو لپاره کیږي. موږ له وار له مخه ڈی پی د شمالی او جنوبی وزیرستان د زدکون کو فیرست را کړی دی، خو که په دغو کې څه کسان د عمر او یا تعلیمي قابلیت د ستونزې له امله پاتې شول نو بیا به موږ د نورو کسانو انتخاب کوو. دا به د 15 ورځو کورس وي او د کورس په پای کې به هر برخه اخیستونکي ته د تګ راتګ د خرچو په مد کې 1000 روپۍ ورکوو.
پروجیکٹ ڈائریکٹر جازش وہاب زیادہ کڑا چپدی لڑکی دا امریکہ دا نړیوالی پرمختیایی ادارے او دا ملګرو ملتونو دا پرمختیایی ادارے پا مالی مرستا دا صوبی پا یو وشتو ضلعو کی سد پاسا یو زر دا کونکو تا دا روزانا وارل مخاور کل شوی دا چپکی تر دا محال اتا او یا فیصدی کسانو خپل کاروبارونا شروع کړي او پا روزانا بنیاد تری مالی گٹا کوی. دا سوابی تیمور خان وائی چی دا 2023 میلادی کال پا دسمبر کی دا انٹرنیٹی هنرونو دا روزانا تر سره کړي وا او صرف د درو میاشتو تیریدو نه پس تری گٹا کوی.
زه کنیکټ شوم ډیرو او داسې پلیټ فارم سره ما ته پکې نوی نوی سیزونه ایکسپلور شو، ما ته پکې نوی نوی سیزونه زده شو. لکه هغه 15 ډیز کورس وو او هغه 15 ډیز کورس ما ته یو روډ میپ راکړه چې زه په هغه باندې مخکې ورشم او ماشاءالله زما پکې خو کافی حد تک امپروومنټ شوی دی او اوس پکې هم لا اړم یم. نو ما لوکلی خپل دکانونو شاپس چې کوم دي آن لاین هم ګټم، ما لوکلی هم شاپ سره خپل لاغه کړی دی او زه به انشاءالله وی سون چې ما به یو خپل ویب سایټ بدل انج کوم چې پاره کې بدل لو کړی چې کوم ایم پروډکټ شو نو بګز ټول ان لیست کوم او دا غي نمزه یو پلیټ فارم ځان تخپلم تیارو او سو فار دې چې زوس کې منو زوی لګور چولیم کار کوم ان لاین مزما په دغه باندې ګیګ دې په فایبر باندې ز پاره باندې کافی حد تک چې کوم نه ماته پیمنٹ شوی دې.
د پېښور ډیویژن لپاره پروجیکټ ډایرکټر کیشور خان وایي چې د ډیجیټل او انټرنیټي هنرونو د روزنې په دې سلسله کې 3000 جنو تارو د نور کول یې هدف دی. د نوموړي په خبره تر دا مهال 1200 جنو او هلکانو ته د روزنې ورکول شوی ده او هغه کسان ترې مالی ګټه ترلاسه کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو د پاکستان کې ډاکټران وایي چې په هیواد کې د صحت نه خیال نه ساتلو د ورزش نه کول لامل ډېر خلک داسې دي چې وزن یې زیات دی. د صحت ماهرین وایي چې په پاکستان کې نارستی ورزش نه کول او د ناسم خوراک لوجې خلک لیو شمیر نارغو سره مخامخ شوي دي. نور حال د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د صحت ماهرین وایي د سست ژوند د طریقو ورزش نه کولو د موبایل او نورو ډیجیټل آلو د ډیر استعمال لوجې په پاکستان کې خلک د ذهني او جسمانی ناروغیو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ساينسي علومو مجله سر سید جنرل آف ایجوکیشن کې د روان کال په پیل کې په یاد مسله خپور شوی راپور کې دا وشوي چې په پاکستان کې 15% نفوس د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي او اویا سلن وګړي په چاقۍ یا موټای اخته دي. په پېښور سپورتس کمپلیکس کې ټرینر او د لوبغاړو د خوراک ماهر قاسم خان د خلکو د خپل صحت د خیال نه ساتلو په اړه مشال ریډیو ته داسې وایي.
مونږ پیسې چې کومې ګټو د ښه ژوند لپاره ګټو، نو ښه ژوند مونږ نن سبا دونه پیسو کې ډوب شي یا دنیا کې ډوب شو چې مونږ ته شاته ژوند چې کوم دی هغه زمونږ تیرول مونږ ته ګران شي. هغه پیسې چې مونږ کوم سٹور کړی یا جمع کو نو هغه بیا مونږ په بیماریانو په ډاکټرانو پسې نو هغه بیا ځان باندې لګول سٹارټ کی.
په سر سید جنرال آف ایجوکیشن کې چاپ شوی تحقیق په پیاله کې د یادې مسالې په حق لیکل شوی چې خراب غذایی عادتونه، د سست ژوند تیرولو طریقه، د ډوډۍ وروسته سمدستي خوب، د اوږدې مودې لپاره تلویزیون کتل او د ورځپاڼو پراخه لوستل د چاقۍ د کچو په زیاتوالو کې مرسته کوي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د غذایاتو ماهر ډاکټر جاوید خان مشال ریډیو ته د یادې مسلې تفصیل صدا سي ورکو.
دا ایکسرسایز او د ډیپریشن مطلب خو کافی گہرا تعلق دی. کله چې باډی فزیکلی ایکټیو ایکسرسایز ډیر کوي نو هغه باډی کې انډورفین هورمون ریلیز کیږي. کله چې انډورفین هورمون ریلیز کیږي نو مطلب هغه کس او خوشاله ځان فیل کوي، خوشاله. دویم خبره دا کوم په باډی کې چې هورمونل امبیلنس راغلی مطلب ډوپامین سیروټونین هغه بیلنس ته واپس راشي. دریم خبره دا چې سرکولیټری سیستم چې کوم دی ایکټیو شي، برین ور سره هم ایکټیو شي نو هغه کس دا ډیپریشن سایډ نه واپس راشي.
هر څوک د هیلت یا صحت مسله عامه ده خو څه خلک داسې دي چې د ناروغۍ وروسته یې په خپل وجود کار کړی دی او دوی کامیاب شوي دي چې د خپل صحت خیال وساتي. د پېښور ماجد خان یو د غزوانانو دی چې لس کاله وړاندې د زیات وزن له وجې قابو یو کال په ډول ډول بیمارو تیر کړی و، خو وروسته یې د ورزش له لارې خپل وزن کم کړو او ځان یې د بیمارو ژغورلی دی. نوموړي د خپل صحت په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
هغه یو خبره ده ډېره مشهوره وایي چې کله ستاسو ګراؤنډونه آباد وي کنه، نو ستاسو هاسپیټل چې کم دي کنه هغه به ویرانی کنه. نن سبا که موږ وګورو کنه، نو ډېر خلک داسې دي کنه چې هغه لکه دا سوچ کوي چې لکه دا فزیکل فټنس منډې ترډې دي یا فضول کار دی کنه، خو لکه دا چې کم دی ډېر ضروري دی د هیلت لپاره کنه. چې کله زموږ فزیکل فټنس ټیکي کنه او موږ هیلدی یو، نو هغه چې کم دي بیماریان نو به یو خو بیماریان نه پامن او باقی چې کم دی دا هاسپټل او د دې شیزون نه بچ کم دی موږ لري یو.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر جاوید او د قیم سپورټس کمپلیکس ټرینر قاسم خان وای د هر انسان لپاره د روزمره په بنیاد کم از کم 15 منټه ورزش پکار دی. دی وای پرخه خوراک او ورزش کول انسان کول شي د یو شمیر بیمارونو ځان بچ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په ننګرهار ولایت کې د تیرو کلونو پرتله د سمکنی او توتانو یا سټرابریز حاصلات زیات شوي دي. کروندګر هم د سمکنی او توتانو حاصلاتو ته خوشاله دي، خو له مسؤلو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو د بوټو د امراضو د مخنیوي په برخه کې د ورسره د درملو مرسته وکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې سمکنی توتان کرل شوي چې د اټکل له مخې به څه باندې درې سوه میټریک ټنه حاصلات ورکړي. نور حال په دې رپورت کې.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې کروندګرو ځمکني توتان کرلي چې سږکال یې ښه حاصلات ورکړی دی. په دې ولسوالیو کې یو هم د سرود اړوند په تیباد سیمه ده چې کروندګرو پکې په لسګونو جریبه ځمکني توتان کرلي دي. د نجیب الله په نوم یو تن کروندګر خوښ دی چې ځمکني توتانو یې ښه حاصلات ورکړي دي. نوموړی وایي چې د ځمکني توتانو کرل د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دي، کالم آبادي بارانونه هم ډېر دي، یعنی نورو فصلو کوکنار نه دا یو فصل ښه دی. زحمت غواړي، یعنی تکلیف ډېر لري، خو بیا هم کوکنار نه ښه دی.
خو د عصمت په نوم یو بل تن کروندګر د اوبو د کموالي د شکایت تر څنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو مرسته ورسره وکړي. نوموړی وایي ما سره په کرونده کې 25 تنه کاریګر کار کوي. د تیر کال په نسبت سږکال حاصلات ښه شوي، خو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو ته اړتیا لرو. د ځمکني توتانو د کروندګرو سره لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه ځوانان خوښ دي چې په کور دننه ورته کار پیدا شوی، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. څو تنه یې وایي:
موږ غواړو چې نور هم کارونه موږ ته راشي، او دا د زمینی پراختیا نور هم ومني. دې کار هم ښه دی نسبتا د نورو کارونو په پرتله، د کاري خو دا کار ښه دی چې راشي دلته یو 100 روپۍ مزدوري وکړو، پیسې واخلو، دلته کار روزګار کو، خپل ساعت هم پکې تیر دی، د کور او د دغې گزاره مو سر روانه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې په خپل مکې راته کار زمینه برابره ده او دلته کار کوو. موږ غواړو چې داسې نورو ځوانانو ته هم کار زمینه برابره شي.
په ورته مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وایي چې د تیر کال پرتله په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی، او هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د کروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړی وړاندې وایي:
ټول کال حاصل ورکړی 2.25 میټریک ټنه، او الحمدلله سږ کال یې په ذکر شوو ولسوالیو کې یو سل پنځه یو جربه ځمکه کرل شوی ده په دغې توتانو باندې، او حاصل به انشاءالله د هغې په پرتله باندې شل فیصده لوړ وي.
د کرنې ریاست مسؤلین هم ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل ګڼي او زیاتوي چې د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې به هم ځمکني توتان ترویج کړي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.